ډېرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریې حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریې ته نوی ننوتی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی د دې سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کلغه کې ولوم سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جميله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کومو ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کال کېږي چې دلته بارانونه ندي شوي او زمکه وچه پات ده چې زراعتي حاصل خلکو نه دی اخیستی. د دې ولایتونو خلک خصوصا د بادغیس، هرات او د غور تللی دي د ولسوالۍ نه مرکز ته، او هرات ته اکثرا د دوی هرات کې تللی دي او هلته ځانونو ته موقتي ځایونه پیدا کړي چې هلته دوی پکې اوسېږي، خپل کورنۍ خپل کور یې پرېښودلی دی هلته. مثلا دی کې اکثر داسې فامیل نه وو چې بدبختانه هغوی خپل اولادونه هم شاته پرېښودل او دوی راووتل، یعنی هلته هېڅ نه وو پاتې شوي چې نور هلته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجې نه خپل ولسوالۍ پرېښودې د بادغیس مرکز کې، او د بادغیس او د غور همدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې هلته دوی راغلي دي او بې ځایه شوي دي.
کله چې دغه کسان له خپلو ځایونه بې ځایه سول، وزیر خبره ده چې د دوی بچي به له زده کړې څخه هم پاتې. بیرته د زده کړې په برخه کې یونیسف له دوی سره څه وکړه؟
مونږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظره کیږي نه، یعنې د چا ته انتظار نه کوي. زده کړه باید جریان ولري او ونه درېږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي، هغه باید مسلسل خپل درس ته دوام ورکړي. نو دغه ماشومان ډېر بدبختۍ سره ووایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د خپل ولسوالۍ نه مراکز ته راغلل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړ راغلل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه او زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یوه سروې وکړه چې معلومه کړي چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بې ځایه شوي دي، نو یو لکه 8500 خلک هلته بې ځایه شوي، 2.5 لکه مونږ ټول یعنی بې ځایه شوي خلک لرو، هغه کې 1.5 لکه پورې هرات کې دي، 10000 په بادغیس کې، 15000 غور نه دوی تعلق لري، او دوی راغلي دي. نو دوی کې 10% پورې ماشومان دي چې هغوی زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وي. نو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږه موقتي د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړل. د تعداد 950 ته یعنی شپېته تقریبا مونږه دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې، مرکز د بادغیس کې چې هلته دوی دي، دغه مرکزونه هلته دي. او دې مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګردان هلته درس وایي، چې دې کې مکثره یعنې تقریبا 30% انجونې دي چې دوی په زده کړې کې ملته مصروفې دي.
دوی هلته په څوم صنف کې و، دلته په څوم صنف کې ونیول سول، آیا داسې کوم سکتګي خو به دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان هلته چون دغه ولسوالۍ کې یو درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دی، ټول په یو کې نه دي، چون دا اوس موقتي دي او داسې په اضطراري حالت کې دي، ایمرجنسي په شکل کې دي. نو دوی تعداد لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنی تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي، او دوی څه نه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بېخي د زده کړې نه پاتې نشي. نو دوی لپاره موږ یو معلمه په هر وي دغه زده کړې په مرکز کې شته دی، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي. مثلا لوی ماشومان لږ ډیر کومک ته نیاز لري، هغوی درسونه لږ سخت وي، او وړو ماشومان چې دي هغوی بیا مومي یا ابتدایي درسونه وایي، مثلا ریاضي دی او دري دی او پښتو دی. دا داس درسونه چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري، ضرورت ډیر زیات ولري، هغوی سره ډیر کومک کیږي. دا داس یو غنه ده چې موږ دا و چې یخې مکه موږ پوره مکتب جوړ کړو، هغه کې ډیر صنفونه دي نه، هم دا یو صنف دی فعلا. مثلا شپته تقریبا صنفونه لرو موږ، او دي کې ټول ماشومان دي هر سن دي، ځکه چې اوس داس نشي کېدل چې هغه ځای کې چې دوی موقتي راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي دوی به یو نه یو ورځ بیرته به خپل کورونه ته ځي، ان شاء الله خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کړی دی چې موقتی دوی ات زده کړې په جریان کې وي، دوی زده کړې د فضانه بیرون پاتې نشي.
که دوی ډیر وخت بیرته خپل سیمې ته ستانه نسی او دلته دوی خپل ټولګي مخکې نسی وړي، تاسو فکر کوئ د دوی زده کړې کې خنډ نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمو ته یو نه ورځي، او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ همدغه ده چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي دلته دوی ته دومره کومک نه رسیږي، دوی سره دومره کومک نه، دلته دوی کور نشته دی، هلته دوی بیرته لاړ شي دا کومکونه مثلا نور مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه ورسره کوي، کورنۍ باغ کې کومک ورسره کوي. نو زیات کوشش همدغه ده چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې مونږ هم په دې شي باندې پوهیږو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په استراري مکتبونو کې وي یا موقتي مکتبونو کې وي. نو او مونږ خوشبختانه دا به وایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کېږي، په خپله ولسوالۍ کې به ورسره کومک وشي. دې باندې مختلف ادارې خپله دولت دې باندې توندل ده چې څو فیصدي دا فامیلونه بیرته په دې باندې قانع کړي چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، او دوی روان دي ورو په ورو خپل کورونو ته ځي. هلته به د دوی هماغه مکتبونه او دا نوره چې کوم د دوی زده کړو سلسله به هغه به انشاءالله بیا جاري وي.
دغه کومې زده کړې دوی په دغه موقتي حالت کې کوي کنه، دغه بیا حسابېږي په زده کړو کې مثلا یو کال که دوی دلته تیر کا، یو کال به دوی ارتقا ورکول کېږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې داسې کوم غتروسه پورې مونږ ولرو
نه ورکول کېږي ارتقا. هغه کسان چې دوی له خپل ځایه بې ځایه کېږي، بچې له مکتب څخه پاتې کېږي، که دوی بې غوري وکړي دغو مکتبونو ته ستاسو اشاره وکړه چې په اضطراري حالت کې تاسو رامنځته کوئ، دغو ته خپل بچې ونه لېږي، دوی به څومره تاوان وکړي؟
تر اوسه پورې خو چې دغه اضطراري مراکز مونږ جوړ کړي دي او داسې یوه ښه مصنوعه فضاوي په هغه خیمه کې مثلا نوره خیمه د دوی خپل کډوال چې کوم راغلي دي کورونه دومره خاص د خیمه دومره خاص هغه نه دي چې مثلا هلته دوی د ژمي نه یا اوړي د ګرمۍ نه دوی محفوظ شي. نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی کله راشي ډېر خوشحاله احساسوي، فامیلین هم په ډېر په خوشحالۍ باندې کوي هلته استوي، ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل مونږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي یا ممانعت وښیي چې تاسو باید هغه زده کړې دپاره لاړ نه شو، ځکه چې یو درې څلور ساعته دپاره دی او دوی هم ډېر ښه هلته مصنون وي، هلته محفوظ وي او څه زده کړه هم کوي. نو فامیل نه په ډېره په خوشحالۍ دوی لیږي، هلته
فامیل خو دوی په خوشحالۍ رالیږي کنه. دوی داسې یو حالت نه راغلي دي چې په خپلو کورو کې دوی ژوند نه سوی کوی، بیا راغلي دي. له روحي نظره دوی څومره دې ته آماده دي چې دغلته په خیمې لاندې راسي درس ووایي، کور کله هر څه ورنه پاتې دي؟
ما ځنه ماشومان هم ولیدل چې هلته لکسین زیات و او پوهېدل، هغوی نه چې کله ما پوښتنه وکړه چې ته بیرته خپل کور ته یا خپل مکتب ته تلل غواړي، نو هغه ډېر په خوشحالۍ وویل چې بلې، که مونږ ته دا دوباره د مونږ خپل ولسوالیو کې سهولتونه فراهم شي نو زه به ډېره په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم، ځکه چې هلته مې کور دی او هلته مونږ په خیمو کې نه اوسېږو، هلته د مونږ کور چار دیوالي لري، مونږ هلته یو، د مونږ پټي دي، د مونږ ځمکې دي او د مونږ مکتب هلته دی. نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري، او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري.
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه شوي دي، دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي، مثلا طبیعي د ماشومان د مکتب بکس، بوټ، کالي ده. دغه امکانات آیا اینو صفر ته برابر کړي کنه؟
بالکل، مونږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدریسي مراکز چې لرو، زده کړې مراکزونه چې لرو، هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب د پاره بیگ خپل او کتابونه کرتاسیا دغه هر څه ورکوو، او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکوو، هغه نه استفاده وکي او شاګردان ته درس ورکړي.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې پکله واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښې چارې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور دوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې
د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي.
قانوني وخت خو نه کنه، یو نفر سره تقریبا یوشت زمن دی، تقریبا اته دي کنه هې لورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو په راتلونکي کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، ټول باید